په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له ایران په خپله خوښه یا په زور 1592 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. وزارت نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې کښلي چې په دغو کسانو کې کورنۍ هم شامل دي چې 104 د لاسنیوي مستحق پیژندل شوي او د خوراکي او غیر خوراکي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته ورپېژندل شوي دي. بلخوا د ایران د کډوالۍ ملي ادارې چارواکي ویلي له اسد میاشتې راهیسې 4500 بے اسناد افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه هم د نومبر له لومړیو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. ملګرو ملتونو ویلي تر تېرې اونۍ پورې له پاکستانه افغانستان ته د ایستل شوو بې اسناده افغانانو شمیر 3400 کسانو ته رسیدلی دی. د پاکستان پوځ وایي د دې هېواد په شمال لویدیځ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه له سخت دریځو وسلوالو سره د تېرې شپې په جګړه کې 4 وژل شوي دي. پوځ نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی د شمالي وزیرستان په خیسور کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کول چې له وسلوالو سره په جګړه واوښتل. د پوځ په وینا د سخت دریځو وسلوالو له پټنځای څخه یې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. پوځ خپل لور ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي او دا یې هم نه دي ویلي چې دغه سخت دریځې په کومې وسلوالې ډلې پورې تړلي. خو سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ډله ډېره فعاله ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتنیاهو سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې په غزې تړنګ کې د بشري اوربن غوښتنه وکړه. د جرمني د حکومت مرستیال ویاند کریستین هوفمن پرون په برلین کې خبرلان ته وویل چې صدر اعظم شولز په غزې تړنګ کې د خلکو د بشري وضعیت د ښه والي پر ارزښت ټینګار وکړ. د هغې په وینا بشري اوربن کولی شي د خلکو د وضعیت په ښه کېدو کې ونډه ولري. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې په دې ټلیفوني تماس کې شولز د اسرائیل له خلکو سره د جرمني د پیوستون هم ټینګار وکړ. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 2300 تنو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف په غزې خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې دغې ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسانو وژل او له 200 زیات یرغمل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې وروسته باید غزې تړنګ د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. د محمود عباس په مشرۍ فلسطیني اداره په اوس وخت کې په لویدیځه غاړه واکمنه ده. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون شنبه خبره کړې ویلي په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅه کوي غزې تړنګ او لویدیځه غاړه باید تر یوې اداري واحد واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. د امریکا ولسمشر دغه راز ویلي د اسرائیل ترخوا د دو دولتونو د حل لارې په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. جو بایدن دا هم ویلي له غزې د فلسطینیانو جبري بې ځایه کېدل باید د هیڅ نوي اشغال محاصرې او هم د قلمرو د کمیدو سبب نشي. د کرکټ د 2023 میلادي کال د 500 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې د کوربا هند او استرالیا ترمنځ پای لوبه روانه ده. د لوبې پچا یا ټاس استرالیا وګټل او هند ته د توپوهنې بلنه ورکړې وه. هند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 500 اوورونو کې 240 منډې وکړې او د استرالیا ټیم لپاره د 241 منډو هدف ټاکلی دی. استرالیا اوس توپوهنه کوي. د درې لوبغاړو په سوځېدو په اتم اور کې وڅل وخت منډې کړې دي. په نیمه پای لوبه کې هند وتوانید نیوزیلند ته ماتې ورکړې او استرالیا جنوبي افریقا ته. افغانستان هم په دې جام کې څلور لوبې ګټلې او 15 بایللې وې. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو وار بیا تور پورې کړ چې سخت دریځي وسلوال د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخلي او پر دې هېواد واکمن طالبان په وړاندې اقدام نه کوي. د هغه د دې څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو له شنونکو سره مرکه کړې ده.
کله چې ټي ټي پی د ډیورن هغې غاړې ته خپل ځای ولري، دوی په وزیرستانونو کې اوسېدلی شي، په سوات کې اوسېدلی شي، حتی کوټه کې اوسېدلی شي، نو د دوی اړتیا به څه وي چې د افغانستان خاوره استفاده کوي؟
یو شمیر افغان موټر چلوونکي پر تورخ چې پر تورخم یو او بل لور ته سوداګریستو کې لیکدوی وای دوه ورځې وروسته دوی لویزې پرته نشي کولای چې خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
لویزې چې دی دا زموږ د وس کار نه دی، اوس دغه شی زموږ لپاره ډیر سخت دی.
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو پر ایستلو د بندیز لری کېدو سره سره دوی له خپلو حسابونو د پیسو په ایستلو کې له ستونزو سره مخ دي. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو وار بیا تور پوری کړ چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول کیږي او پر دې هیواد واکمن طالبان په وړاندې اقدام نه کوي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي د افغانستان خاوره خوندي ده او د هیڅ هیواد پر ضد ترې کار نشي اخیستل کېدی. انوار الحق کاکړ له پاکستاني جون نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبان په دې ښه پوهېږي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوال له کوم ځایه د پاکستان پر ضد بریدونه کوي. جزئیات
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان ډله د منځنۍ اسیا هیوادونو کې نه بلکې د افغانستان خاوره کې ځای پر ځای ده. کاکړ له جیو نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دا خبره د زغم نه ده چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف کارول کیږي او طالبان یې یوازې ننداره کوي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خوراندې په زلونو ازادي راډیو ته ویلي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. مګر د پاکستان سرپرست صدر اعظم بیا وایي طالبان په دې ښه پوهېږي چې د ټي ټي پي کسان له کومه ځایه د پاکستان ضد عملیات کوي. نوموړی زیاتوي طالبان باید دا پرېکړه وکړي چې تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي موږ ته سپاري او که په ضد یې خپل لاس پکارېږي. انوار الحق کاکړ په دې مرکه کې دوه کاله وړاندې په کابل کې د پاکستاني پلاوی او تحریک طالبان پاکستان د غړو ترمنځ مذاکراتو ته هم اشاره کړې او زیاتوي په دې مذاکراتو کې په عملی توګه د ټي ټي پي کسان دخیلو. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د څرګندونې داسې مهال کوي چې لدی وړاندې هم په ځلون د طالبانو په حکومت پیاله بیلینی وکی کړي او ان د هغوی اوسنی رژیم یې غیر مشروع بللی. نو نوومبر په اتمه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم دا هم وویل چې د 2023 کال په لومړیو کې یو پاکستانی لوړ پوړي پلاوی کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ یو انتخاب کړي. اونې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسف دورانی هم د امبیسډر لانچ په نوم آنلاین رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې نږدې 6000 وسلوال شته چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې په بریدونو کې لاس لري. خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړه. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د کسانو د شتون او په پاکستان کې له نامنۍ سره د افغانانو د تړاو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په ګډون یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي. خو موده وړاندې د طالبانو حکومت په یو مفصله اعلامیه کې د دې ادعاو په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی.
و امر چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو وار بیا تور پوری کړ چې سخت دریځ د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخلي او پر د هیواد واکمن طالبان په وړاندې اقدام نه کوي. هغه تور چې طالبان په کراتو رد کړی د کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پاکستاني چارواکو پرې د تورونو لړۍ پیل کړې. په تېره لکه چې انوار الحق کاکړ د مقعد صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې ده. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له شنونکي قریب الرحمن شهاب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې پر کابل واکمنو طالبانو باندې د اسلام آباد لخوا د تور پوری کولو لړۍ ډېره اوږده شوې نه ده. پاکستان پرې سره څه غواړي لاسته راوړي؟
اصل کې خبره دا ده چې کله انور الحق کاکړ د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه ټاکل شوی د څرګندونو یو پرله پسې لړۍ پیل کړې چې پر افغانستان باندې نیوکې کوي او دا ښیي چې دای د پاکستان په سیاسي مارکیټ کې له یو طرفه ځان ته ځای پیدا کوي، یو دایمي ځای غواړي عمومي. او بل خبره دا ده چې د دواړو طرفونو دغه څرګندونې ښیي چې په منطقه کې ځینې داسې اهداف شته چې د پاکستان استخبارات او پوځ او حکومت او خی د افغانستان د طرف ځینې افراد په دې غوښتنو او تغیراتو باندې وپویږي. نو ځکه دغه څه د تورونو او د څرګندونو یو لړۍ پیل شوې ده چې همیشه هم پیل د پاکستان له لوري شوې ده. که مسلې غ عمق ته داخلي ګو په دې مسله کې ډېری پښتنې مطرح کیږي. اوله پښتنه دا ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې داسې اهداف نه لري په منطقه کې چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي. او زما پوښتنه هم دا ده چې افغانستان به د ټي ټي پی پر روزلو یا په پاکستان کې په بریدونو کولو سره څه ترلاسه کول غواړي؟ یعنی داسې کوم هدف افغانستان په منطقه کې نه لري چې د ترانزیت په پاللو سره ترلاسه کړي؟
هم دا خبره شهاب صاحب چې اوس طالبان چې پر افغانستان واکمن شوي د واکې څه باندې دوه کاله تیریږي په خپله په نړیواله سطح تقریبا تر یو حده منځوي دی. هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني خپل ډیر ستونزې په داخل د افغانستان کې د بشري ستونزې په داسې حالت کې د پاکستان د دغو چارواکو چې دغه تور پرې پوري کوي، آیا دا حقیقت سره اړخ لګوي؟
اول خو خبره دا ده چې دا له حقیقت سره زه فکر کوم چې ډیر اړخ بنه لګي، او دغه لپاره دوه دلایل موجود دي. یو خبره هم دا ده چې ما ویل افغانستان په ټول د تاریخ کې اوس د طالبانو حکومت هم په منطقه کې داسې اهداف نه لري چې هغه په ترهګرۍ سره وپالي. دویمه خبره دا ده چې طالبان په تخنیکی او مسلکي لحاظ باندې دا ظرفیت نه لري او دا وړتیا هم ورسره نشته چې یو وسلواله ډله دې په خپل ملک کې په منظم شکل وساتي او هغه دې په یو بهرني هیواد کې استعمال کړي. او تر دې ورهاخوا بل خبره دا ده چې پاکستان چې کوم څه کول له 2001 تر 2021 پورې، پاکستان اوس هغه تصویر د خپل ځان ته حق کې ګوري، ولی ټي ټي پی د خپل سروایو لپاره او د خپل پاتې کېدو لپاره د ډیورن هغه خاصي ملي. کله چې طالبانو له 2001 تر 2021 پورې د ډیورن هغه خاصي نه کارولې، خو طالبانو په افغانستان کې ځای نه درلود او دوی په نخښه کېدل نو ځکه هغه خواته اړو. نو کله چې ټي ټي پی د ډیورن هغه غاړه تخپل ځای ولري، دوی په وزیرستانونو کې وسیدل شي، په سواد کې وسیدل شي، په حتا کوټه کې وسیدل شي، نو د دوی ارتیا به څه وي چې د افغانستان خاوره استفاده کوي؟ نو اصلا دغه ارتیا نشته. د دې نتیجه یو شی ده، نتیجه دا ده چې پاکستان په سیمه کې او په افغانستان کې ځینې خاص اهداف لري، او د دغو اهدافو د تعقیب لپاره دغه څرګندونې کوي تر څو که په آینده کې دوی کوم اقدام کوي د هغې لپاره دوی توجه پیدا کړي. تاسو به څه موده وړاندې اورېدلي چې پاکستان ګواښ وکړ چې د افغانستان خاوره به دوی ته خطر شي، دوی به پکې عملیات وکړي. دغه څرګندونې د کوم هدف لپاره دي او غواړي د فشار د آلو په توګه باندې هم استعمال کړي؟
د سیاسي چارو لشنن کې قریب الرحمن شهاب سره د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د وروستیو اداو په باب مرکه وهغه یو ځل بیا تور پورې کړی چې سخت دریځ د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخلي او پر دې هیواد واکمن طالبان یې په وړاندې اقدام نه کوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیست کړي؟
خړی خاوري یو بس منګي درې خپل بسګوناس ما شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او نو خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 422 112 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 112 145.
یو شمیر افغان موټر چلوونکي چې پر تور خم یو او بل لور ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي دوه ورځې وروسته دوی له ویزې پرته نشي کولی چې پر دې پولې خپل کاروبار مخته یوسي. یو شمیر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت نوي شرایط خورا سخت دي، ځکه د دوی په خبره افغانستان کې د ویزې ترلاسه کول یو ستونزمن کار دی او میاشتې میاشتې وخت نیسي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو هم دا موضوع تایید کړی چې د پاکستان حکومت پر دغو موټر چلوونکو د ویزې شرط وضع کړی دی.
د سوداګری ستونزو په لړ کې د پاکستان لوري تورخم دروازه کې باروړونکو موټر چلوونکو باندې نوې شرط د سوداګری توکو د لیک را لیک دی. یو شمیر موټر چلوونکو وایي د پاکستان حکومت ورته نوې شرط ښیي چې د نومبر لې 28 څخه چلوونکو لویزه پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ نشي کولای. د دوی له ډلې موټر چلوونکو ولایت خان ازادي رادیو ته وویل
پاکستان حکومت کما د ډریورانو په اړه کې پریکړه کړې ده لویزه چې دی د ازمنګ لوست کار نه دی او موږ غوښتنه کوله چې موږ باید کلینډر فری دی او کلینډر هم نه را فری دی او اوس دا شی ازمنګ د پاره ډیر سخت دی. خاور کې نیون کې شروع دی، لارو سره ناسي نسو ګرځي دی.
موټر چلوونکي وایي سره لدې چې د پاکستان حکومت د سوداګریزو توکو موټر چلوونکو او سوداګرو ته ستونزې جوړوي، تر څنګ یې پاکستاني پولیس ترې په یوه او بل نوم پیسې هم اخلي. دوه تنه موټر چلوونکي حق نظر او کفایت خان
مونږ ته وایي پوه شئ چې تاسو ویزې ولګوئ، ګاډي ودرولي وو، پروګ مونږ نه ویزې غواړي پوه شئ، خو مونږ څه ویزې نشته دی، نو د ویزې بندوبست ششته نه دی پوه شئ، خو مونږ به څه رقم ویزې ولګو، ټولې به سل ډریورانو کې نه دی، د دوه ډریورانو څه ویزې نشته دی پوه شئ. مونږ د دواړو حکومتونو نه دا غوښتنه کوو وروره چې د مونږ څه دی تاون وشي پوه شئ، چې مونږ پرېږدي
حالات
صنعت او سوداګری وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو. خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګاډي خونې یو مسؤول خان جان الکوزي ازادي ورته ویل د پاکستان حکومت دواړو غړه چلوونکو ته همدا شرط ښایي چې باید په ویزه تګ راتګ وکړي.
واقعیت دا کار شوی دی، زمونږ ډریوران او هغه څوک چې پخوا په پاسپورټ راتله او پاسپورټ یې لرو اجازه به ورکول کېدله، موټر به تر هغه ځای بود دوی هغه هم راتلل. نو اوس چې دوی دا بندیز لګولی دی، هو مونږ ته اطلاع په ګروپونو کې را کړې ده چې ډریوران باید رانه شي.
ښاغلی الکوزي ازادي راډیو سره هغه غږیز کلپ هم شریک کړی چې د پاکستان حکومت یو مسؤول شخص چې د نوم او دندې په اړه جزئیات نشته خپلو کارکوونکو ته خبر ورکوي چې د نومبر د 28 نیټې د سهار له 2 بجو وروسته هیڅ موټر چلوونکی پرته له ویزې تګ راتګ نشي کولی. په تورخم دروازه د بار وړونکو موټرو چلوونکو ته د پاکستان د حکومت لخوا دا نوی شرط داسې مهال ایښودل کیږي چې تېرې اونۍ وروسته له هغه چې د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سر پراست نورالحق عزیزی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ. د طالبانو حکومت د تیرې جمعې په ورځ خبر ورکړ چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3000 ډیر هغو کانټینرونو ته د انتقال اجازه ورکړل شوه چې د پاکستان حکومت پرې له تیرو دوو میاشتو راهیسې بندیز لګولی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وساته
د ملګرو ملتونو یو ډله وایي د لسګونو ماشومانو په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزې په یو لوی روغتون کې چې اسرائیلي ځواکونو په دې وروستیو کې پکې عملیات ترسره کړل پاتې دي. په غزه کې د رواني جګړې یو نیمه میاشت پوره شوې ده. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل او حماس سختدریزې ډلې له جګړې وروسته باید غزې ترانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. نور په دې راپور کې
په غزې تړانګه کې د جګړې په دوام د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن یکشنبې اعلان وکړ چې 291 ناروغان د غزې تر ټولو لوی روغتون کې پاتې دي. د دې ډلې په خبره د ځینو نورو کسانو ترڅنګ 2 ماشومان هم شامل دي چې په ډېر بد روغتیایي وضعیت کې دي. په دغو سلګونو کسانو کې داسې وګړي هم شته چې تروما یا شدید ټپونه لري یا هم داسې ناروغان دي چې ملاوی ټپیانې سوي او سم حرکت نسي کولی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې یو ټیم یو وروسته له هغې وکولی سول د شفا په نوم روغتون د یو ساعت لپاره وګوري چې شاوخوا 2500 بې کوره سوي کسان، ناروغان او روغتیایي کارکوونکي له دې روغتون څخه د شنبې پر سهار ووتل. د دې سازمان په وینا 25 روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو تر څنګ پاتې دي. اسرائیل ادعا کړې چې تر دې روغتون لاندې د حماس افراطي ډلې د سوق او ادارې مرکز ته هغه ادعا چې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په وینا حماس ډله او دروختون کارکوونکي ردوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزې تړانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې پرون شنبه خبره کړې ویلي په داسل کې چې د سولې لپاره هڅه کوي، غزې تړانګه او لویدیځ غاړه باید تر واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. بلخو د جرمني صدر اعظم اولف شولتز له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتنیاهو سره په پرونو یو ټلیفوني خبرو کې په غزې تړانګه کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د جرمني د حکومت مرستيال ویان دی کریستین هوفمن پرون شنبه په برلین کې ویلي صدر اعظم شولتز په غزه تړنګه کې د خلکو د بشري وضعیت د بهتري پر ارزښت ټینګار وکړ. د جرمني خبري ایجنټ د خبر لمخې په دې ټلیفوني تماس کې شولتز د اسرائیل خلکو سره د جرمني پر پیوستون هم ټینګار وکړ. اخوا د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شنبه خبرداری ورکړ چې ایران باید د غزه تړنګې په جګړه کې شکیل نسی. غلام علي حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپنې ته په خبرو کې ویلي، په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزه په جګړه کې شکیل سي باید وپوهیږي چې دا هغه څه دي چې د ده په وینا په خپله د اسرائیل رژیم یې غواړي. حداد عادل زیاته کړه چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي، او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کې وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 2300 ته رسیدلی دی. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل.
لخبرونو ور اخوا
دی برخه کې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به د کرکټ نړیوال جام د نننۍ او وروستۍ پایلوبي له حاله زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل تاسو خبر کړی. ساحل صاحب، لوبه څه ډول روانه ده د هند او استرالیا ترمنځ؟
نوری صاحب، تر دې دمه د لوبې دیارلسم اور جریان لري او آسټرېلیا آتش پېته منډې کړې دي. درې مهمې وکټې سوځېدلې دي چې هغه کې سټیو سمیت، میشل مارش او د دوی پیلیس توپ وهونکی ډیوډ وارنر شامل دي. یو وار بیا هند ته چټک توپ اچونکو محمد شامی او بومرا وکټې واخیستې. اوس د لوبې هغه مهمه برخه ده د دواړو لوبډلو لپاره چې ورو توپ اچونکي لوبې ته راوستل شو، ورو توپ اچونکي به تر څو اورونو پورې وکړی شي چې بال ښه ګریپ کړي او ښه توپ اچونه ترسره کړي. وروسته لږ پر خورېږي نو هغه به لږ زره ستونزه هند ته زیاته کړي او استرالیا ته به بیا دومره ستونزه نه وي. د لوبې اټکل دا ښایي چې دواړه لوبډلې 50-50% په دې لوبه کې لا هم چانس لري چې دغه پایلوبه وګټي.
استرالیا ته افغانستان بایللې و، ډېر خراب هم بایللې و، یعنی ډېر د کټلو چانس ډېر زیات. دغه نن نه لوبې ته په پام سره چې د هند او د استرالیا ترمنځ شوې ده، کوم هیواد ښه لوبه کړې تر اوسه؟
تر دې دمه هغه څنګه چې په دې وکټ باندې لومړی توپ وهنه دومره ډېر د تاثیراتو نډک نه وي، خو د استرالیا توپ اچونکو ډېره ښه توپ اچونه وکړه. اټکل کېده چې هند غوندې لوبډله کولی شي تر 200 پورې منډې په دې وکټ باندې وکړي، خو د استرالیا لوبډل مشر چې کوم پلان جوړ کړی و هغه په مکمله توګه عملي کړ او استرالیا هند را ایسار کړ چې له 250 کمې منډې وکړي. تر دې دمه د استرالیا لوبه په هند باندې ده.
ډېر مننه د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. او بیرته هم د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمېر مشتریان وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو د بندیز له لرې کېدو سره سره دوی نشي کولی له خپلو حسابونو پیسې راوباسي. د طالبان تر واک لاندې د افغانستان بانک د وروستۍ رسمي اعلامیې له مخې د هر یو حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې له خپل حساب څخه 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغانۍ وباسي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې د بانکونو یو شمېر مشتریان وایي سره لدی چې د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک له بانکونو څخه د پیسو د وستو کچه لوړه کړي، خو بیا هم له خپلو بانکي حسابونو د پیسو په وستو کې له ستونزو سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل ځینې خصوصي بانکونو لا هم د پیسو د وستو کچه نه ده ډیره کړي.
و چندین بار هم که ما مراجعه معززی بانک ته مراجعه کړی ورته ویلی می دي چې نور بانکونه په اونۍ کې 600 ډالر او په میاشت کې 2000 ډالر ورکوي. هغه ونه منله، ویلی چې دومره پیسې نه لري. د مرکزی بانک قانون او دغه کسانو فعالیت توپیر لري.
ما کار خودمه کوي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عزیزي بانک او نورو خصوصي بانکونو له مسؤلینو سره خبري وکړو، خو لوبیا به هڅو سره ونه توانیدو. خو د عزیزي بانک او اسلامي بانک څښتن میرویس عزیزي د زمري په 11 مال بي بي سي فارسي سره په یو مرکه کې وویل چې تراتونکو څلورو میاشتو پورې به له دغه بانکونو څخه د پیسو په ویستلو کې هیڅ ډول بندیز نه وي. بلخوا د بلخ اوسیدونکي معراج ازادي راډیو سره خبرو کې وایي خصوصي بانکونو حتی د دوی حساب ته د پیسو د لیږد پر مهال هم کمیشن اخیستی او د پیسو د ویستلو لپاره تر یو وخت هم انتظار باسي.
اگر بخوای از
کوم غوړو ل خپل حساب څخه پیسې تر لاسه کړو مو باید انتظار وکړو چې دوی مخت په ونی کې لګي لګي پیسې راپی موږ نشو کولای په یو ځل پیسې تر لاسه کړو.
د هرات اوسیدونکي محمد علي بیا وایي سره لدې چې ATM ماشینونه فعال شوي خو بیا هم نشي کولای چې د اړتیا وړ پیسې ورڅخه وباسي.
مشکلات قبلا د
پخواچ پی ټی ایم کې ستونزه وه، هغه دا وه چې موږ پیسې نشوای ایستلی. اوس دا ماشینونه فعال شوي دي، خو ستونزه دا ده چې موږ نشو کولی د 1000 افغانیو څخه ډېرې پیسې واخلو، خو په بانک کې تر 50,000 او 1,00,000 پورې کولی شو ترلاسه کړو.
5,000 یا 1,00,000 هم بکشي مثلا مشکل نشته.
د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو هم په دې اړه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي چې له باقي حسابه د پیسو د ویستو محدودیت نه دی لرې شوی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د روسیې اعلامیه له مخې چې سږکال خپره شوه، د بانکي حساب هر درلودونکی کولی شي په اونۍ کې 650 امریکایي ډالر یا 50,000 افغانۍ او په هره میاشت کې 2,000 ډالر یا 200,000 افغانۍ وباسي. د دې بانک په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې شرکتونه د میاشتې 1,000 امریکایي ډالر له خپل اکاونټ څخه اخیستلی شي. له بانکي حسابونو د پیسو په ویستو بندیزونه د 2023 کال د اګست په 15 د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ولګول شول. په لومړي سر کې دا بندیزونه خورا سخت وو او له 2 کلونو زیات وخت په تېرېدو سره هم ظاهرا دا بندیزونه په بشپړه توګه نه دي لیرې شوي او په افغانستان کې بانکونو مشتریان له خپلو ستونزو او له دې پروسې شکایت کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د کونړ اسمار ولسوالۍ کې د سویډن ماسسې په مرسته د یوې لیسې لپاره 2 پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. دغه ودانۍ 14 خونې او نورې اسانتیاوې لري. د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي چې دغه لیسې لپاره نوې ودانۍ جوړه شوې، ځکه پخوا به زده کوونکو تر شنه آسمان لاندې زده کړې کولې. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې په دې اړه مخکې ازادي راډیو هم د دغه ستونزې په باب راپورونه ورکړي وو او له هغه راپور له خپرېدو وروسته د سویډن ماسې په مرسته د دغه لیسې لپاره ودانۍ جوړه شوې ده. په همدې سره د دغه راپور په خپرېدو سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي.
د کونړ اسمار ولسوالۍ اړوند د اوغوز باغ علي لیسې د ودانۍ د نشتون ستونزه حل شوه او د سویډن موسسې په مالی لګښت ورته 2 پوړیزه ودانۍ جوړه شوه. د سیمې یو تن اوسیدونکي اسماعیل مصمم ازادي راډیو ته وویل پخوا یې زده کوونکو شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کولې چې د باد او باران پر مهال به یې درسونه نمای کې پاتې کېدل.
مخکې به په چوپالونو کې ماشومانو درسونه ویل، په باران کې، په وریځو کې، په لمر کې به ماشومان درسونه رخصت وو یا به غټو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وو. مکتب په اساسي ډول سر ورغول شو، ودانۍ جوړه شوه، احاطه جوړه شوه او انشاءالله ټولې هغه ستونزې چې مخکې سره زموږ شاګردان او استادان ماشومان بالخصوص مواجه وو هغه له منځه لاړې او انشاءالله د هیواد کلي د ځوانانو د روښانه راتلونکي په هیله او دغه ماشومانو چې دغه مکتب تعمیر څخه به مستفید شي.
مصمم وایي ازادي راډیو یا د ستونزه د حکومتي چارواکو او نړیوالو غوګونو ته ورسوله او د هماغو هڅو برکتو چې نن ورته پوخ تعمیر جوړ شو.
خصوصا د سویډن کمیټي د اسلامي امارات له مسؤلینو او د ازادي راډیو د کارمندانو چې دغه مکتب په چوپالونو باندې او په خیمو باندې راپور جوړ کړو او زمونږ غږی تر نړیوالو رسوله. خصوصا د سویډن کمیټي د اسلامي امارات له مسؤلینو او د ازادي راډیو د کارمندانو چې دغه مکتب په چوپالونو باندې او په خیمو باندې راپور جوړ کړو او زمونږ غږی تر نړیوالو رسوله. زه د ټولو ځوانانو مشرانو سپینګیرو په نمائندګۍ باندې خدای زړه تعالی مننه کوم.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین او د سیوډن مؤسسې مشران پر یادې ودانۍ د لګیدلې لګښت او نور اړوند معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، خو ولسونه د تعمیر پر جوړېدو خوښتي. په یاد لیسه کې شاوخوا 400 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. د کونړ ولایت اسمار ولسوالۍ اړوند د اوغوز باغ علي لیسې ته په داسې حال کې د 14 خونو او نورو اسانتیاو درلودونکو دو پوریز تعمیر جوړیږي چې د یاد ولایت ډېرې خونځي لا هم ودانی نه لري او زده کوونکي ستونزې ګالي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.